خوشحال ریډیو یو بلې غړې کې مو هرکلی کوم. زه بشیر ګواکی ما د لسو بجو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو ګڼ رپورټونه لرو. په سیمه ایزو چارو مو هم خبرو او په نړیوالو مطبوعاتو باندې مو هم نظر رښته دی. او په اخره کې به تاسو ته اونیزه خبرونه د سولې پر لور هم دراورو. تاسو به کې نن د باچا خان د عدم تشدد خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوریدلی شئ. خو د دې هر څه تر مخه درته ګلایاز خبرونه وایي.
د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. او ایران وایي چې د نړۍ له شوو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرګرانو ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډېره ګټه واخلي، نو ځکه یې د پښتنو او بلوڅو په سیمو کې تیریدونکي غربي لارې ته کمی پیسې بیلې کړې دي. د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ وان فضل الله نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډېر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کول لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه،
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او اول ځل دا قوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو سکیم لپاره 1500 میلیونه روپۍ ورکوي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان ظفر هاشمي مشال راډیو ته وویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ مطبوعاتو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته کړو خبرو حواله او په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته وربل شوی وو وویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي.
سم کال او دا ستونزې چې همدا اوس ورسره مخامخ یو په راتلونکو میاشتو کې مو ستونزې هم له دې زیاتېږي، خو دا په دې معنا نه ده چې ستاسې امنیتي ځواکونه به دا ستونزې شنډې نه کړي. لازم تیاری ورته نیول شوی، خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته.
ښاغلی نبیل زیاته کړه چې تر دا مهاله په هیواد کې د داعش وسلوالو څو مهم مشهور قمندانان وژل شوي او ګڼ نور غړي نیول شوي دي. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د یو طالب قمندان په شمول 8 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو څخه په را لېږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په 13 ساعتونو کې د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د یوې مخامخ نښتې په ترڅ کې د طالبانو یو قمندان کوچي او د هغه شپږ ملګري وژلې دي. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 5 قمندانانو په ګډون شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په عین حال کې یوې امنیتي سرچینې مشال اړیته ویل چې په دغه وژل شوو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالباري هم شامل دی. تر اوسه طالبانو د دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال اړیو نه خبرونه اورئ. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسېدو وروسته وکړه چې د اټمي خبرو چې د اټمی پروګرام حتمی خبرې ترې کیږي. نوموړی به دلته د تهران پر اټمی پروګرام د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خبرو په وروستیو پړاو کې هم برخه اخلي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري چې پر یو داسې موافقه سلا شي چې له مخې تهران د خپل لانډمن اټمی پروګرام محدود کړي او په بدل کې به له دغه هیواده لګول شوي بندیزونه لرې کړی شي. په دې خبرو اترو کې د پام وړ خلیج موجود دی چې پکې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو طریقې کار او تهران لخوا د معاهدې پالنه شامل دي. د ایران ستر مرکشي عباس عرقچي وایي چې مذاکرات په قلاره او مشکل دي. د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړی چې تر مخه یې هیواد د اقتصادي دیوالیه کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي. دغه ټول پوښتنه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کېږي. د یونان وزیر اعظم الکس تسپراس او ویلي دي چې باور لري یونانان به د نړیوالو پانګوالو د مهلت په حق کې رای ورنکړي. نوموړي ویل چې ټول پوښتنه د یورپ تقسیمولو په معنا نه ده، بلکې د یورپ د هغه ګامونو پر ضد دی چې د یورپ تقسیمول غواړي. د یوروزون هیوادونو د ټول پوښتنې پلان مخالفت کړی دی او یونان او د یونان هغه غوښتنې هم رد کړي چې د پانګونو د پروګرام نیټه تر جون 18 مخکې وغځوي. او وروستی خبر دی، د تیونس حکومت پرون اعلان کړی چې په هیواد کې هغه اتیا جماعتونه بندوي چې د ریاست کنټرول لاندې نه دي. دا فیصله په داسې حال کې شوي چې یو وسلوال په سوسی ښار کې د سیلګرو پر هوټل برید کې 9 کسان ووژل. د تیونس وزیر اعظم حبیب عیسا تور پورې کړی چې په جماعتونو کې د کرکې او نفرت او د تشدد راپارولو تبلیغ کېږي او د کورونو چارو وزارت به په یو اونۍ کې دننه دغه ټول جماعتونه بند کړي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید پړه منلې وه او په وژل شوو کسانو کې زیاتره بهرنیان سیلګري وو. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مول ګولایا څخه اوریدل. د پاکستان حکومت وایي چې د چین سره په اقتصادي راهداري پروژه کې د انرژي په برخه کې ډیره فایده ورسیږي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم د دې ګړې برخه دي چې تفصیل یې درته وروسته وایي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پراختیا وزیر وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت ترڅنګ د انرژي د پیداوار لپاره ګټوره وي. حکومت د قبایلي سیمو د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبې یا سکیم شروع کولو اعلان کړی او وایي نوې کاروبار شروع کوونکي کس ته به 50,000 روپۍ ورکوي. خو آیا دا کافي دي؟
اوی پورا سے خاندک 50,000 روپے دے کاروبار پاکول دے پارے 1 روپے ملے دی، مطلب 50,000 روپے باندے خوپی او چنسی دے شہر دستے نے کاروبار سنگا شروع ہو لے سکتے.
پاکستان وایي ک بلوچ ازادي غوښتونکي جګړه بس کی پیسې باور کی. خود بلوچستان سیاستوال او چړون کې وایي له پاکستانه د بیلیدو تحریک په پیسو نشي اخیستل کېده.
اوس کم خلک نون خلک دي چې یا گرفتار شي یا اصله ورځي او تسلیم شي، نو بیا یو فرق کېدای شي کنه. دوه خلک به فریجدي، څلور کسان نور به مرسته.
په اونیزه خبرونه د سولې پر لور کې به واوري.
دې باندې دا خلک پوه کړو چې تشدد نور تشدد زیاتوي، تشدد کموي نه. دا به ورته بار بار وي چې اصلي توره دا ده چې یو سړی تا ووایي او ته ورته جواب ورنه کړي او هغه وزغمي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پراختیا وزیر احسن اقبال وایي چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې به د بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې دې لړ کې په غربي لارې به په دوو کلونو کې کار مکمل شي. دا هغه لار ده چې پښتانه سیاستوال وایي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزي حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړې دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډېر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجابه تیریږي. خو احسن اقبال وایي چې د دې پروژې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو غوښتنې او اندېښنې په نظر کې ساتي او خوشحاله به یې ساتي. په اړه یې له احمد الله نور تفصیل اورو چې زموږ همکار دی په اسلام آباد کې او لږ مخکې ما په دې اړه معلومات غوښتم.
تیر ورځ دلته په نست یونیورسيټي کې یو تقریبا اغي ورستو مطبوعات سره خبرو کې د احسن اقبال وینا و چې د پاک چین اقتصادي راهداري چې کومه دا کم د سړک نوم نه دی بلکې دا اقتصادي راهداري چې کومه ده توانایی د دې مهمه حصې چې کومې دي هغه توانایی منسوبې دي او د دوی وینا و چې دې منسوبو تر سره کېدو کې به دریو نه تر څلور کار پورې لګیږي او دغه شان تر د 2013 کال پورې به ان شاء الله په پاکستان کې کوم چې دا وخت د توانایی کم بحران روان دی نو په دې باندې به قابو وموندلی شي. د احسن اقبال دا هم وینا وه چې په اقتصادي راهدارۍ په حوالې سره چې کوم آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي نو په هماغې به عمل کېږي. دا نه چې لکه مخکې چې کوم نور ګوندونو هغې د مختلف خدشو اظهار کوي نو هغه شانتې بنې چې کوم په آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي کومې خبرې اترې شوې وي نو په هماغې باندې به عمل کېږي. او دا مشرقي او دا بل مغربي طرفونو کوم سړکونه چې دي لکه کومه چې مخکینۍ نقشه وه په هماغې باندې به کار روانېږي نو دې کې هېڅ قسمه بدلون چې کوم دی حکومت ته اراده لا فلحال نه لري.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د قبایلي چارو د انتظام لپاره جوړې ادارې فاټا سیکریټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلي ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو په خاطر د قرضو اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د قبایلي سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان بیا نیوکې کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي خو هغه تر کاغذونو محدود پاتې شوي دي او عملي شوي نه دي. په اړه یې د ګلایا رپورټ اورو.
د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ وین فضل الله مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل
دا بالکل خالص د دینی اصولو په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي اغی د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکریټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1,500,000 روپۍ ورکوي. خو د قبایلي سیمو ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپے د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپے ملي. مطلب په 50,000 روپے باندې خپل او چنچل شه د سینې کاروبار څنګه شروع کولای شي. 50,000 روپے خو په پروفیشنل پورې کار انجینیر دی او ډاکټر دی کار پروفیشنل دی هغه پورا څه خندا کوي. دینه بهترین خبره دا و چې دې په دې دیو کم 500 ملیون روپے دي چې باغې باندې دیو انډستری کولو کې تو سټیټ کې کولو کې باغې خلق له جوابونه ورکې هغه به بهتري ما په خیر. دا امرډي په پنجاب کې شوی دی دا سیستم. دا نه یو کسم پیدا نه داخل شي. دا تجربه مخکې نه شوی دا نو دوی دوباره څه پاره کوي.
مولا موزر په خبره حکومت لپاره د چ په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي. بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات داوړ وای چې د حکومت داوو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې پوهنتون نشته. یو لس کارخانه بند دي او ځوانان د تعلیم نه بے برخې پاتې شوی دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس خدای په کار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسي. دا نه چې بیا دا ملک یا سرسوخ والا خلک چې کم دي دغه ته میلاو شي یا خپل فاټا سرکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې به دا دی ورکوي خامخا. چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته میلاو شي او بلکې 50,000 زه وایم چې دا ډېرې کمې دي. په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړوکی کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی. د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی نو آغا خلقو تا بسرب داور کیگی چی کم مستحقین دی.
دا قبائلی سیمو کارپوهان وای چی دا قبائلو پا نامه کم امداد رازی حقا پا زای نلگی، نو باید حکومت لپکار دا چی پا نبی اسکیم که مستحق زوانانو تا قرضو ورکولو عمل شفاف و ساتی.
د ګلایز رپورت مور د پمدیاړه تاسو یو مطبوعاتي کتنه درو روډان ورس پانلې کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بلابلو سکیمونو او اعلان شو پروژو کې ځایي انتظامی د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره د بهانه استعمالی چې په سیمه کې امنیتی حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژې څارونکې ډلې په تللو کې ویره محسوسوي او هغه ځایونو ته نشي تللی په کومو ځایونو کې چې د دوی زړه غواړي. د ورسپانې په خبره دوی آواز هغه سیمو ته ځي چې د انتظامی خوښي چې له وجې غبن او درغلي پټه پاتې کیږي. د مقالې غټ ټکی درته ملیحا مرزاده وایي.
ډان ورسپانې لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې یاغیتوب او ناامني هغه اسانې بانې دي چې د فاټا انتظامیې په مالي چارو کې د بېقاعدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه څارونکي په فاټا کې د بېلابېلو سکیمونو د څارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي فاټا ته تلونکي څارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځایي انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنا جوړیږي چې هغو پروژو ته د څارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. ورځپاڼه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو څارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کرم ایجنسۍ ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 میلیونه روپۍ مختص کړي وي. ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د سارونکو ډله برکور میجنسۍ کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80 زیات د میوې بوټي موجود وو. هم د دغه فارم په اړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورټ کې ویل شوي چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو ایکړ ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیې څارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د للمې کلي فارم ته یې بونه تلل چې څارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1500 ایکړ ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې پامه غورځول شو. ورځپاڼه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورول امین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د للمې کلي په اړه خبر نه و. هغه ورځپاڼې ته وویل چې د انتظامی چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یې یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیې غوښتل.
خبرونه او فریادونه
اخرسته مانا
لکه چې تیر دی نه بازی پام کوا.
الوی ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو
بس. اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کوا.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري د مشال رادیو خبرونې په مشال رادیو ډاټ کام باندې هم امدا وشته دي. په دې وروستیو کې مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړل چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان تیار دی چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې بلکې نیغ په نیغه د خبرو په شروع کولو کې یو مثبت رول ولوبي. افغان چارواکي وایي که د رښتیا نو پاکستان باید په پا عملی ډول څه داسې ګامونه پورته کړي چې له هغې دا خبره ثابته شي. په اړه یې د سیف الله ستانکزي رپورټ.
جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې، خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابتې کړي.
جنگ تحمیلی در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ایز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه یو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کیږي باید عملی شي.
جنبه عملی به خود اختیار کنه.
افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملی کېدو ټینګار کوي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده.
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
هیله من یو چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې دننه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري، خو دې کې هم کوم عیب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کنیم.
لدی وړاندې د ناروی په اسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي، خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. له بل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یوه نوې لوبه یې پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرني سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي.
اوریدونکو تاسې د صفي الله ستانکزي ریپورت واورید. پاکستان په دې اړه باندې نظر لري چې دوی د سولې لپاره صادق او رښتینی دي او په دې اړه باندې د افغان چارواکو د افغان حکومت سره کوشش کوي چې د سولې د راوستلو لپاره د طالبانو مذاکرات وشي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمينه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دا خبرونه درته لګروسته وړاندې کوو. اوریدونکو د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې بلوچ ازادي غوښتونکي جګړه بس کی وسلې کړي او د حکومت سره خبرو ته کینی او تسلیم شي ورته نو دوی به ورته پیسې ورکړي. خو د بلوچستان سیاستوال او څېړونکي وایي چې له پاکستان د بیلدو تحریک په دغه طریقه باندې ختمېدلی نشي. په دې اړه د ملیحه مرزاده رپورټ ورو.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي. د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي. د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خر کوټه کې د اپیکس کمیټه په غونډه کې اعلان شو پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15 لکه، د منځني کچې قمندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوې دي. له دې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتوب په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې د دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دا دی چې امنیتي اسټابلیشمنټ خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دې بحال کړل شي.
ذہنی طور پر تیار سا انسینٹیو بورک خلق تھا خلق گرفتار دی
اس کو اعتماد نہ لگے خلق دا کی خلق بغرو کی تلل ہے دا اعتماد نہ لگے فیڈریشن باندھ اگر خدا وائی اور اعتماد اعتماد نہ سنگ بلائے گا حال کی کریڈیبلٹی کو بحال سے بیا پاسان دے تو اس خدا دے تب دعوائی پنجل لگ کو پنجل لگ کو خلق تو ورکو مسئلہ خدا دے اگر اعتبار دے سر سابا دے نہ لگے
پسیما کے دا سیاسی چارو کارپو شہزادہ زلف کاروائی چتر سو مہم کسان وصلہ پرینک دی تو ترغی نے وینی چلا دے اعلان سر اب پسیما کے پوسوال یا خطوب سا سروشی
اس کم خلق نون خلق تھی یا گرفتار سی یا اگوئی اسلح غرضی تسلیم سی ڈیڑھ دفعہ تو بیا یہ فرق کے دے سی کنا داخو کنٹینیوسلی آگا خلق بھائی چو خلق بریج دی چلور کسان نور بم رہ جگہ سے دا کے دے سی کم سڑی کمزور رہتی یا دا پیسوں پہ دگا کے راستی اگوئی راسی لیکن ایٹ ونس دان سی کے دے گرد دا راسی ڈاکٹر والا نظر کا راسی جگہ سے ہیر بیار مری راسی جگہ سے جاوید مینگل راسی اور جگہ سے میران مری راسی دا سلو پنجا کسان کا راسی نو دا کے دے شی بیا دا سے دا کے دے
بالخوال پاکستان اخبار دن کے دا انگریزی جب ورسپانا ایکسپریس ٹریبیون دا یو لوڑ پوری حکومتی چارواکی دخلی وائی چی دا بخنے پلان دا ہاغو بلوچ وسلوالو لپارا دے چی پا زائی کچا جگڑا کوی ہاغا سوک چی پنورو حیوادونو کے پٹی لاغو سربا قانونی کاروائی کی گی د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15316، 15318 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اورېدلی شئ.
اوریدونکو د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو ډیر تاوان عام ولس ته ورسید، خو نه حکومت او نه هم پوځي مشرانو د دغه سیمې د بې کوره کړل شوو کورنیو مسلو ته پام وکړ. په ورځپاڼه کې راغلی دي چې قبایلي سیمې تل د سیاسي مقاصدو لپاره استعمال شوي. فرخنده اسد درته د دې مقالې غټ کې وایي.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمېرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل. خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونه وران شول او خپلوان یې وژل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وژل شو، خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسلوالو لخوا خلک وژل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وژل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي. خو د دغو پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ اوبه نشول او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک ژورتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه، نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف دا تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځای یونا جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ او په دې هرڅه کې د وزیرستان خلک وزورېدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغه وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 28مه چې کله د بکاخېلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې، نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځبو او دغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شون. لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې روان. پولیس ته سپارت کاری کې اول دا ته دا چې درس بنایې.
مشال راډیو د بیوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خپرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. اوس د خپرونې نیمې ته ورسېدو، لس نیمې بجې شوې دي. له ګلایز د خبرونو لنډیز اورو. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر تنوین اقتصادي رهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. د قبایلي سیمو نظم اداري فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ وایند فضل الله نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډیر زر وکړی شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایان ظفر هاشمي مشال راډیو ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بلل دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی و ویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د یو طالب قمندان په شمول 9 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 5 قمندانانو په ګډون شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ایران د بارونو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسېدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسېدو وروسته وکړه. او د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړي چې تر مخې هیواد د اقتصادي دیوالۍ کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي. او د تیونس حکومت پرون اعلان کړي چې په هیواد کې هغه 80 جماعتونه بندوي چې د ریاست کنټرول لاندې نه دي. ګلایزر ته د خبرونو لنډیز ووایي. اوریدونکو، اوس به له ریاض مساخل څخه د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د ځینو اداري غټ ټکي واورو.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل ادارې د داعش وسلوالې ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکې ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جومات کې ځان وجون کې چاودنې د لاسه یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. دارنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حملو په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. ادارې وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالداره او پرامنه ملک دی او دلته د کاروای مقصد حالات خرابول دي. لکه څنګه چې تیرو ورځو کې د سعودي عرب په دوه جوماتونو کې حمله شوې وې او د دې ټولو حملو یوازینی مقصد پرمنا او سوکاله اسلامي ملکونه پنخه کول دي چې دلته هم اړې ګړې او مسلکین خطي شروع شي. اداریا اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیری اوږدې مودې راسې د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دی. خو د دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل په ځای دوی په خپله د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو زین نور هم زیاتیږي. په کار ده چې اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونشوه نورو پروبا ټول اسلامي ملکونه د ترهګرۍ او نامنېخ ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضې اهمې فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنګیږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی دپاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تېرولو ټولې موقع ورکولی شي. خو که څوک وسله نه دی او جنگ کوي نو د هغوی په ضد به پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداریه وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم وشوه چې پولیس، اف آی اے، نیب او کسټم چارواکي به په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرستې څوک کوي او وسله ورته له کومې خوا راځي او دغه خلکو خلاف به هم د کامی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ یې د تعلیم وزارت ته د ټولي صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د ډیپلومیټ مجلې لیکي چې د چین وزیر اعظم ویلي چې له هندوستان سره همکاري زیاتولو ته تیار دی. خو د مقالې تر مخه د چین دریز دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بندیزونو په څانګه کې له خپل وزیر اعظم مختلفو بلخوا ډان ورځپاڼې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په اړه په اداریه کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د کوششونو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیسا اجمل وایي.
دی ډیپلومیټ مجلې لیکي تیره میاشت بیجینګ ته د هند ولسمشر نریندر مودي د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګ یانګ انډیا ټوډے مجلې ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلي وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتي ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی. خو چین دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د هغې هڅې مخنیوی وکړو چې د پاکستان لخوا د لشکرې طیبه د یو مشر او د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمان لکوي د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکرې طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته او مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یوه معامله ده. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کلونو راهیسې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکې تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینې برابرول کې مرستې کوي. ادارې لیکي بلخوا افغان طالبان ډېر په تیزۍ سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لرې کولو هڅې کوي. اداریا په پښتنې کولی سره لیکي آیا دا خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختمې شي او که نه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د عناصرو او په خاصه توګه د هغو خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه پخپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتا نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستاني ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلې چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریځ لرلی دی چې د پاکستان په افغان طالبانو هغسې زیات اثر نه دی لکه څرنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت ګڼي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. په بلوچستان کې هغه افغان کډوال چې د افغان کډوالو په کمپونو کې استادان دي او هلته په مکتبونو، ښوونځیو یا سکولونو کې درس ورکوي وایي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې له اړونده چارواکو وغوښتل چې زر تر زره دې ورته تنخواګانې ورکړي ځکه چې د دوی په خبره روژه ده او د روژې په میاشت کې د دوی خرچې هسې هم ډېرې شوې دي. په کوټه کې د افغان کنسلیټ چارواکو بیا ویلي دي چې دوی به د اړوندو ادارو سره په دې اړه خبرې کوي او دا مشکل به ور حل کړي. نیاز موساخیل یې په اړه نور تفصیل درته وایي.
د لورلای د افغان کډوالو کیمپ د سیو د چلډرن شوونځی یو شوونکی یا استاد محمد نسیم د خپلو بندو تنخواګیانو په اړه مشال رادیو ته وویل:
موږ تنخواه بندې دي، اکثر استادان دوه میاشتې تنخواه نشته، زما درې میاشتې تنخواه نشته، نه پوهېږم چې دا څه وجه ده. خو میاشت راتلی او دا درې میاشت زما په جیب کې ورپۍ نشته.
یو بل استاد په دغه اړه مشال رادیو سره د خبرو پر وخت زیاته کړه:
زما نوم عبدالغفور سیرت دی، رښتیا درته وایم، په کور کې مې قسم ده د کور والا سه درې زره روپۍ پور کړې، رښتیا به درته وایم، او 1000 روپۍ مې د ورور سه پور کړې دي. نو دا زموږ د دفتر کار دی، نو د تنخواه چې راغلی موږ به ولې پورونه کوې، موږ به ولې کور ته سترګ شته وای، ولې به مو ورور ته سترګ شته وای. دا 4 روپۍ راباندې دي، د وړو د راباندې بیا دا مبارکه میاشت خو ته وینې چې دا ټول د وروره جانه خرچې دي او خرچې دي. د غوښه چرګ د 2 سوه 3 سوه 3 سوه 10 ته لاړې، نو کور راپسې.
د محمد بلال په نامه دغه استاد بیا وایي د دوی د تنخواګیانو په ځنډ کې د رواني سیو د چلډرن او پاکستان حکومت ترمنځ لانجې هم نور مشکل پیدا کړی دی.
وجه خو داسې خاص وجه نسته، خو داسې کوم دفترونه چې د پاکستان د حکومت لخوا څخه د سیو چلډرن دفترونو باندې پابندي لګېدلې وه، د هغه وجه باندې د سوچسنو کارکوونکو نه سوای کولی چې هغه خپلو سکولانو ته راسي. نو همدې وجه باندې څه مشکلات په منځ کې راغلي او دغه مشکلاتو په اساس باندې د استادانو تنخواه تر اوسه پورې نه دي میلاو سوي.
د لورلای د افغان کډوالو د ښوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربیره بلوچستان کې د سیو د چلډرن له موسسې سره په تماس نیولو کې بریالي نسو، خو البته په کوټه کې افغان کونسل جنرال وحیدالله مومند په دغه اړه مشال راډیو ته وویل چې ستونزه یې له اړوند چارواکو سره مطرح کړې ده.
چونکې د سیو د چلډرن موسسه د یونیسف د خانه سپورټ دی، د یونیسف د مقامات سره ما خبرې وکړې، نو هغه ما ته وعده راکړه چې انشاءالله دا مشکل موږ ډېر ژر حل کړو. نو په دې هفته کې دې د هوستل په ویزټ باندې، نو د آینده هفته کې په خیر راځي دي چې ورسره بیا د موضوع شریکه کوم، انشاءالله دا مشکل حل کړو.
د لورلای افغان کډوالو کیمپ شوونکي غوښتنه کوي چې د دوی د تنخواګیانو ستونزه دې زر تر زره هواره کړل سي، چې د دوی په خبره د دې له وجې د دوی پر کارکردګۍ او د ماشومانو پر زده کړو بدې اغیزې پرېوتې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د سولې پر لور نننې خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه ده. خدایي خدمتګار تحریک د دې پر جوړ شو چې په پښتنو کې عدم تشدد زیات کی او د سولې او د خبرو د لارې د مسایلو په حل باندې پام ور ډیر کی. دا خبرونه تاسو ما بشیر غواخ جوړ کړی ده. تاسو د هر یک شنبه او هر دو شنبه پر زول مشال ریډیو اوریدئ شي، او که د مشال ریډیو ویب سټ ته ورشئ نو هغه ته د دې لپاره یو ځانګړی پاڼه هم شته ده. د سولې پر لور خبرونه په هغه ځای کې ټول پروګرامونه پراته دي، تاسو له هغه ځای هم اوریدئ شئ. ولته د دې ټیکسټ یا د دې د کوم لیکلې بڼه چې ده دا هم شته ده، تاسو له هغه ځای اوریدلی شئ. راځي جوړ
د سولې پر لور.
د نننی پروګرام موضوع خدایي خدمتګار تحریک ده. د تحریک په 1940 کلونو کې د پښتنو د اصلاح لپاره پیل شو او بیا وروسته یې سیاسي شکل اختیار کړ. زه بشیر غواخم او تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو خدایي خدمتګار تحریک د پښتنو ټولنیز مشر او سیاستوال باچا خان چې خپل نوم یې غفار خان و او په فخر افغان هم شهرت لري جوړ کړی و. غفار خان په 1890 کال کې د خیبر پښتونخوا په اشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې وزېږېد. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړی د ځوانۍ پر مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. باچا خان لومړی په 1940 کال کې د خلکو د اصلاح او په ټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره افغان جرګه او بیا د انجمن الاصلاح الافاغنا په نامه ټولنه جوړه کړه. له افغان جرګې څخه ورو ورو د باچا خان او ملګرو کار یې لوی شو او هلې ځلې په خدایي خدمتګار تحریک واوښتې. د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه د دې تحریک د ضرورت په اړه وای.
د پښتنو په خپلو کې رورولي خو ام مشهوره ده کنه، خو ورسره یې تربورولي ام مشهوره ده. نو په دې تربورولۍ کې د پښتنو ډېر کورونه چې دي هغه وران شوي وو. پاچا خان چې د کوم چاپېریال سره تعلق لرلو هغه چې سترګې کلاوې کې چې ویلي دو د اشنغرو په پاشنغر کې خواسم خاني چې وه هغې زور ډېر و، نو هلته کې ام داسې جګړې روانې وې. نو پاچا خان خپله یې جمع چې ودې ته سوچ کولو، نو ما به ویل چې یاره دا پښتون خو تباه او تباه دی او تباه به وي، نو ولې نه دا سې دغه وکړو چې د دوی یوازې خدمت صرف داسې نه دی، په دې طریقه په کار دی چې دوی کې دا سیاسي شعور هم پیدا شي. نو هغه ډېر په منظم طور سره سره د ملګرو باچا خان سره د خپلو ملګرو په چې کله ناستو دوی په دې سیزونو باندې بحثونه کړي دي، په دې سیزونو باندې اور فکر کړی دی، بیا دې نتیجې ته اوتی دي چې یاره تر څو پورې چې د پښتون دا ټوپک ترلاسه کوس کړی نه دی، تر څو چې ده دا تشدد ختم کړی نه دی، نو تر هغې پورې د دې خبرې ته دې اړو کینی نه اړو درېږي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د خدای خدمتګار تحریک فلسفه او کلنلاره ساده وه. دوی په ټولنه کې د پښتنو د یووالي لپاره کار کاوه. هغوی یې په داسې حال کې چې په سیمه کې بدلونونه روان و خپلو کمیو ته زیر کول. د دوی د بیدارولو لپاره یې کار کاوه او د عدم تشدد له لارې د خپلو حقونو لاسته راوړنو ته هڅول. خدای خدمتګار تحریک کې رضاکاران شامل وو او کله چې شمیره زیاته شوه نو بیا په څو ګروپونو وویشل شول. دې ګروپونو به خپل خپل مشر درلود. دوی کې د ښځو برخه او غړیتوب هم ډیر و. ښځو به تورې او سړو به سرې جامې اغوستلې، نو ځکه ورته سرخ پوشان هم وای. ډاکټر وقار علي شاه د دې تحریک د ښځینه غړو په اړه وای:
زه په دې باندې باچا خان خپلو درسو کې مداوی چې د پښتنې ښځې د ټول عمر په میدان کې پښتنو نران سره لاړې دي، څنګ په څنګ وي لاړې دي کنه. نو دام چونکې کامې چې دوی جهدو هغه دی تخواست کولو چې روزی سیم بی بی یې زید ابوشرا بیګم چې د موږ د کلي وه، سیم بی بی باندې مشهوره وه، هغه دا یې چې د ما دشمن نور څوک نه، د ما رور او د ما پلار دی. ځان ته خو د دنیا هر څیز خوښ کړی دی، او ما د چا دیوالۍ دننه ساتي، نه ما ته اخبار اجازت شته، نه زه رسالک لوستی شم، نه د بهر دنیا نه کتی شم. نو بار بار یې چې تاسو به دا اتیچیوډ بدلوئ، تاسو به ځان بدلوئ، ځکه چې کوم قوم ښځې چې جاهلې وي هغه قومونه تباه دي، یا غی بچی تباه دي. باقاعده ډېرو خدای خدمتګار درسونو کې تاسو وګورئ چې جنډي اوچتې کړي دي، خو اکثر به پکې مشران ښځې وي.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یوه خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کار کوونکی کس باید لومړی د دې لارې اصول پر خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. ډاکټر موکولیکا بنرجي چې پر باچا خان یې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی، د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي:
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې همداسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد د مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېده. باچا خان په 1920 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې وه چې څو کاله پس یې په خدای خدمتګار تحریک بدله کړه. وروسته یې د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه، تر څو د انګریزانو د ویستلو او د پښتنو د حقونو لپاره یوه منظمه مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه. په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
په نورمبه چې کوم خبره د اغي موضوع کې ذهن کې راغله بالکل خالص تخپل لا کیو د کلیو د کوسیو د مالاتو د چمپ بنیاد نو هغه داوا چې په دی خلکو د هغه د خلکو کمزه کې چې دیو خپل کې سره دی ډایالوګ یا خپل کې سره د مکالمه یا خپل کې سره د ناستې پاستې په ذریعہ د خپل شخړو د ستونزو او د خپل کې بننه تنازیو دی حل لار نه د لټولې نو ځکه هغه په دشمنه کې بدلې شي ترپګنه کې بدلې شي او دی وسایلو نه د پیداوار جوړولو چې کوم عمل له چې کوم نه خوشاله راځي نو هغه عمل په ځای په یو منفی عمل کې اونخلی نو څنګه داسې وشي چې دغه منفی اگر چې نور خبرې وخت وخت غوښتل نور چې د باغې نور بحث کېدې شي خو بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شه خو د هغه وخت چې کله باچا خان نه چرته ګاندی سره لیدل کړو نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل چې هغه د هند په حواله وو د خالص د کلی کوڅې د چم مالت او د غین وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو
په خدای خدمتگار تحریک کې د کلو باندو عام خلکو برخه درلوده د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت قتل هغه به هر کلی ته ته او خلکو سره به لنزدې خبرې کولې نوموړي با پردې هم ډیر زور راول چې هر مقصد ته رسیدل د سولې زلارې بهتر وي د پېښور رسیدونکو غلام رسول یو له هغه خدای خدمتگارانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزه ملګری وو هغه څمو دوړان دی مشال رډیو ته ویل چې دی او د کورنۍ ټوله په خدای خدمتگار تحریک کې و هغه ځتی چې پلارې په 1915 کال کې د باچا خان ملګرتیا شروع کړه
سن 1925 کې زما پلار د سیس کې کا اخیسته وو نو دغه د سن 1925 کې زما پلار یې څه کا اخیسته وو د خدای خدمتگار تحریک کې نو هغه نه پاس سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل کړی دیم جلسہ زما پلار مقرر کا اپنی گزر ہو کے نیا گزر کر لے کہنا جی اور دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا اگست کے اگست و میاز کے سن 1930 کی چکم دا دل کا جلسہ زما پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو اور دیر عظیم خان جلسہ سے اور دا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر وہ کول نو هغه پره پرې کولولو لیب کان په پره پرې کولولو هغه د وځي بیړې ډوب شو نو هغه ځای نه ما دوه جنازې زما پلار کلی کرولې بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د سنتیس خبره وا سن 1932 کې څو نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا کیږو نو مونږ ته دا تربیت به ورکولې شو چې یاره دا وطن نه د باچا خان دی او نه د والی خان دی دا وطن زمون د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کوي
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري د خدای خدمتګارانو همدا درس چې دوی یې بریالي کول دوی د عدم تشدد فلسفه اول پر خپل ځان عملي کول او بیا یې نورو ته د دې تلقین کاوه ډاکټر وقار علی شاه چې پر خدای خدمتگار تحریک کې پیچډی کړي د خدای خدمتگارانو د عدم تشدد عملی مظاهری و پیخه او مثال داسې بیانوي
دی باندې د خلکو په کړو چې تشدد نور تشدد زیاتوي تشدد کموي نه او بس دا به ورته بار بار وي چې اصلي توره دا ده تورزنی دا ده چې یو سړی تا ووایي او ته ورته جواب ورنکي او هغه اوس غمي او دا زغمل کیږي دا ډېر ګران څیز دی ګورې دورونو د ثوابي ته مې وکړي یو چې ده نو کامدار خان بل چې ده نامدار خان دوړو او خو مطلب مضبوط خانانو زیادادې مو نوکران مو وسلام وا او خپ لکه د پښتنو د نورو پښتنو باندې خپ خ درانه دښمنۍ وا نو یو ورور چې ده کامدار د کامدار خان چې ده به په کالو خان بازار کې وو دا اول چې خبر راوړو چې یاره دښمنان در پسې دي او ځان سنبال کا نو دوی چې یاره بس څو کوم ځای دته ورته مخامخ شو ورته په رڼا ورځ په بازار کې ورته وی چې یاره ټوپک تر لاسه کوو مونږ دی اولو دو ورته وی چې یاره زه خدای خدمتګار یم او داس 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 هغه اوښتول پکې ورور چې دی هغه په ګیره کې چې ورته وی چې یاره ورور ورته اوښتو الا اپا ور پسې کوو خلک نه دل تکی دي هغه ورته په جواب کې وی هغه شهید شو او زه خدای خدمتګار یم زه ټوپک نشم راغسته دغه چې مونږ دا ټوپک پریشه ده نو تر دې پورې خبرې شوې دي چې دای پکې سرونه به لیدي دي باچا خان سره دا لوس کړی دی یاره موږ ادمه تشدد والے اگر پسته بیا تشدد نه وکړي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د انګریزانو په وخت کې په 1900 او 1930 کلونو کې په پیښور او خواوشا سیمو کې خونځي یا خونه وو او کم چې وونه پاغه کې غریب خلکو سبق نشویلې نو د تاریخ پوهان په وینا باچا خان د زینو دینی عالمانو سره په شریکه په اتمانزو کې یو خونځي جوړ کړ او په دې توګه د آزاد سکولونو یا آزاد خونځو بنیاد کې خود کله چې خدای خدمتګار تحریک په سیاسي تحریک بدل شو په خوښه 1915 کال کې د کانګرس ګوند سره ملګرتیا او اتحاد شروع کړ نو ستونزې ډېرې شوې کله چې د وخت انګریز حکمرانان د خپل حقونو لپاره د پښتنو د عدم تشدد مبارزه ډېر تنګ شول نو د دې تحریک مشران او په ځنګړي ډول باچا خان یې څو وار جیل ته واچو په 1913 کال کې د پېښور په قصخانه کې خواوشا 400 هغه پښتانه ووژل چې په سولیز ډول مظاهره ته راوتي لکه څنګه چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر خدای خدمتګارانو ژوند سخت وو او د باچا خان په شمول مشران او نور غړي به اکثر وخت په جیلونو کې وو په 1940 کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته هم همدغه سلسله دوام وکړ او له همدې سره له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور نننې خبرونه پای ته رسیږي تر بیا در سره زه بشیر ګواک مخه کوم خوشاله اوسئ
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي
سوکی اشرو لبوزی سوکتے لخ کر جوڑوی ہر زور ور د پختنو د پارا شر جوڑوی د پختنو زمکا بسا فصلو نو اٹو کوی سوک پکی جنگ او سوک پکی جنگ جوڑوی سوک پکی سنگر جوڑوی وقت چی پما د سہسان کوی نو داسی کوی مان سرمنو مان سرمنو باسی مالا تی سادر جوڑوی داسی سوک نشتا چی پدی ورانی کی لاس نلری یدا سی سوک نشتا چھ کابلو پہ خور جوڑوی دخانانو بسوایو چھ خانان دی دخانانو بسوایو چھ خانہ دی ملنگا گ پختنو خپلو کې وران دي د خانانو بس وایو چې خانان دي د خانانو بس وایو چې خانان دي زما ژوند دغه یو سو خواږه یاران دی زما ژوند دغه یو سو خواږه یاران.